د مشالې پرونه پرونه کې د خپل قربای سره لمو مت سلامونه مني. وخت غرمي یو بجه شوې ده. اوردونکو په دې غړي کې څنګه تاسو معلومه ده چې د کورونا وبا له امله موږ ستاسو لپاره د ادي پرڅ ځانګړي خبرونه لرو. نو هم په دې غړي کې به تاسو لپاره ځانګړي خبرونه وي. خو تر هر سبق کې ورزو فرخنداسد ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرنو سرټکی. په پاکستان کې د کورونا وایرس زپلو شمیره د 14000 نه اوخته ده. د پاکستان د هوا بازې وزیر وای د جون تر 28 نیټې به په کراچۍ کې د نسکورې شوې الوتکې د پلټنې راپور کمی سملې توړان دکړي. او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتارس پرون اول کورونا وایرس نړۍ د کات سره مخامخولې شي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس سپلو شمیر 14023 ته ورسید. د کورونا معلوماتو خبرونکي حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې تر اوسه په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ خبرونکي حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې تر اوسه په پاکستان نه 14 کسان مړه شوي دي، خو 2300 نور داسې دي چې د دغه وایرس نه بیرته ښه شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سین صوبه کې کورونا وایرس وهلي چې شمیره یې 25309 ده. او تر ټولو زیات کسان بیا په خیبر پښتونخوا صوبه کې ترې وجل شوي چې شمیره یې 1425 ده. په پاکستان کې چارواکي اندېښنه ښکاره کوي چې د کورونا وهلو شمیره مخ په زیاتېدو ده. او یوازې په 13 ساعتونو کې ترې 2600 زیاتې مثبتې پیښې راغلي او 50 ترې مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورونا یوه نړیواله ستونزه ده او پر ضد یې باید په عالمي توګه اقدامات وشي. د پاکستان سرکاري راډیو لیکي چې عمران خان دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو لخوا د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړې شوې آنلاین غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. نوموړي وویل له کورونا وایرسه د خلکو د ژغورلو په خاطر یې په ملک کې ټولبند اعلان کړ، خو دې کار د لوږې او بیروزګارۍ سره مخ کړل. هغه دا هم وویل چې د ملکي اقتصاد ښه کولو لپاره یې د 8 بلیون ډالرو برابرې پیسې کار ولیا او زیاتو ضرورتمندو کسانو ته نقد پیسې ورکړي دي. عمران خان زیاته کړه د کورونا وایرس د صورتحال له وجې د پاکستان صادرات سخت اغیزمن شوي، ځکه چې په نړیواله توګه یې غوښتنه کمه شوې ده. د پاکستان د هوا بازې وزیر وایي د جون تر 28 نیټې به په کراچۍ کې د نسکورې شوې الوتکې د پلټنو حتمی راپور کمی سملې ته وړاندې کړي. غلام سرور خان دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. نوموړي وویل که د پلټنو پر مهال ثابته شوه چې الوتکه د چا د غفلت له وجې نسکوره شوې، نو پر ضد به یې کاروایي کولی شي. د مې په 28 د لاهور نه کراچۍ ته روان الوتکه د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې پرېوتې وه چې پکې 9 کسان وژل شوي وو و نور پکې ژوبل شوي وو. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو مالکانو پر حکومت غږ کړی چې تعلیمي ادارې دې زر تر زره پرانیزي. پرون په خبر پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شخصي سکولونو د ټولنې مشر نظر حسین اول د تعلیمي ادارو د بندېدو له وجې د زده کوونکو وخت ضایع کیږي، استادان بیروزګاره کیږي او د سکولونو مالکان د مالی زیان سره مخ کیږي. خو بل خواته د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغوی د تیر مارچ له 14 نیټې راهیسې اړ شول چې د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونه هم وتړي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. افغانستان کې په کورونا وایرس تختو کسانو شمیر له 14000 اوخت دي. د امیر روغتیا وزارت پر نوویل چې په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1500 تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. د امیر روغتیا وزارت شمیرو لمخې په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه 215 تنه مړ شوی او 209 تنه ترې بیرته روغ شوی دي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتارس پر نوویل کورونا وایرس نړۍ د کات سره مخامخولې شي او په دې اړه د نړیوالو مرستو اړتیا ده. نوموړي پرون یوې لوړ پوړې غونډې ته په وینا کې وویل کورونا وایرس نړۍ د لوږې او بیروزګارۍ له وجې د بېسارې تباهۍ او کړاوونو سره مخامخ کولی شي. ګوتارس د دغه صورتحال د مخنیوي لپاره د سملاسي نړیوالو هڅو غوښتنه کړې ده. دا خبرونه
ودون کو دا فرخنده سل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. او څنګه چې ماته سوختي هم ویلي چې موږ تاسو لپاره د کورونا وبا له امله د ادي پرځ ځانګړي خبرونه لرو. نو هم دغه سیوا ځانګړي خبرونه لرو چې تاسو اوري د خبر مشهور شاعرانو او لیکوالانو د ادبی خدمات او کار په اړه دغه خبرونه چمتو شوی. په دې خبرونه کې به دا معلومات درکو چې د خبر شاعران په پښتو ادب کې څومره برخه لري. په دې خبرونه کې مشال لیډیو خبریال فرحت چنوري د پښتو ادب څېړنکارانو او لیکوالانو نظرونه راغونډ کړي. نو راځي چې په ګړه د خبرونه ته وښو.
د مشال ریډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتو ادب په حواله خبرې کړو. دا معلومو چې خیبر قبایلی ضلع شاعرانو پښتو ادب لپاره کوم خدمات ترسره کړي او هلته داسې کوم مشهور شاعران پیدا شوي او دا غوی د شخصیت کار او زیار په اړه باندې به د پښتو نوموړو شاعرانو او څېړنکارانو سره خبرې کړو او دا غوی څېړنې به در وړاندې کړو. دغه خبرونه په لومړۍ برخه کې خیبر ادب ته په مجموعي توګه کتنه کوو. یو برخه د مشهور شاعر امیر حمزه خان شینواری ژوند، فن او شخصیت ته ځانګړې شوې او داسې نورو مشهور شاعرانو د کار او خدماتو نه به هم پکې خبر شي. په دریمه برخه کې به د جمرود ځنې شاعرانو لخوا ریکارډ کړی شوي غزلونه هم واورئ. دغه خبرونه په لومړۍ برخه کې مو پروفیسر عباسین یوسفزئی سره خبرې کړي او هغوی په پښتو ادب کې د خیبر قبایلی ضلع د شاعرانو د ونډې او اهمیت په اړه وایي.
فرحات شینواری صاحب، یقینا چې ډیره خوږه او ډیره دلچسپ موضوع ده. په دې موضوع باندې چې څومره هم خبرې وشي نو کمی دي، ځکه چې د خیبر سیمه چې دا زمونږ د پښتو د ادب د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي یو ډیره زرینه دوره ده او ډیره عظیمه سیمه ده، ځکه چې په شلمه پیړۍ کې په وړمبي 500 کالو کې د خدای خدمتګار تحریک له لوري د قاموالۍ او د ازادۍ یو غږ اوچت شو. دغه غږ ډیر لوی لوی شاعران وزېږول او د هغه شاعرانو په برکت باندې د ازادۍ هغه مرام ترسره شو. بیا چې تر څو د دویمې نیمایي تعلق ده، نو د خیبر ادب د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي نه د قاموالۍ رومانیت او غزل یو داسې غورزنګ کړی دی چې د پښتو شاعرۍ جولۍ یې د ملغلرو نه ډکه کړې ده. بېشکه چې حمزه بابا د دغه کاروان سرخیل دی. د حمزه شینواري د غزل معیار او د خیالونو نویوالی دا د یو سنگمیل حیثیت لري او دا په پښتو ادب کې یو ځانګړی مثال دی چې حمزه صاحب نه یوازې په شاعرۍ کې په پښتو ادب کې ډېر نوې تجربې کړي دي، بلکې ور سره په نثر کې هم د خپل قامی مرام په لوري ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي دي. دا هغې نه پس ناظر شینواری چې د حمزه بابا شاګرد اکبر دی او هغه د ډېرو لویو لویو استادانو شاعرانو استاد دی، لکه پایې کې مونږه خیبر افریده، خاطر افریده، کوثر او ساحر افریده د دې ټولو استاد دی. نو دغه د ناظر صاحب یو ځانګړی امتیاز دی او یو داسې خاصیت او خوبی ده چې دا ځانګړی ده. او بیا په تیره خسرو افریده زما ډیر خوښ شاعر دی. خسرو وای چې پسپین مخ وهي خالونه، کله یو خوا کله بل خوا، راکوي په زړه داغونه، کله یو خوا کله بل خوا، کله یو خوا کله بل خوا، چې ته ګورې آینه ته زړه زما وهي ټوپونه، کله یو خوا کله بل خوا، په دوو زړونو کې شم پاتې ستا کوسه ته چې نږدې شم، اخلم زکه قدمونه، کله یو خوا کله بل خوا، او ستا په هجر کې ژوندون مې د ازغو په بستره دی، بدلوم زکاړ خونه، کله یو خوا کله بل خوا. نو د سوچ رومانی رنگ خسرو چې دی هغه رنگ بیا وروستو په خاطر کې نورم خوږ شوی دی. خاطر وایي چې چستا نظر کې به زه سخ کارما، دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي، او کدی غم به ما امبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څانګه نه ماتیږي. نو د خاطر د ټولو نه لوی احسان دا دی چې په پښتو موسیقۍ کې غزل چې دی هغه په وړمبي ځل د خاطر غزل راغلی دی، ځکه چې هغه ساده، روان او ډیر اسان او ډیر ژور غزل دی. د دې نه پس بیا مونږ د جګر افریده دی، د جدران منتظر افریده دی، د هغې نه علاوه د خیبر استاد چې دی، خیبر افریده چې دی، د غزل یو لوی استاد دی او د ترقی پسند شاعر ډېر لوی علم بردار دی چې دغه رنگ د دین اولاندې د خیبر په سیمه باندې دغه سه موجود نو څنګه چې خیبر متعارف کړي دی نو خیبر یو ځانګړتیا دغه لري بل دا د خیبر وای دا ادیره ده دا د ستړو ځای دی دلته شاهان هم قافله اړوي خسته یې خوستا خوی د مین توب نه دی قابل پتا کله مین یم تا خوب لیدلې دی نو په خیبر کې شوخی هم شته فلسفیانه رنگ هم شته رومانیت هم شته او د قومیت هم ډېر جوور رنگونه پکې په لاس راځي د دې نه پس ساحر افریدی دی نو هغه داسې د پاپ شاعری یعنی پاپولر شاعري چې کومه وه په موسیقۍ کې چې کومه ویلې کېده نو د هغې ښه شاعر و او د هغې نه پس چې په موجوده دور کې سبه زمانه هیریږي هم خو قندهار افریدی دے کلیم شنوار دے اسلم تاثیر افریدے دے ریاض افریدے دے صدیق چراغ ډیر غزل لیکی رحمت شاہ لحاظ دے ثاقب افریدے دے مبین حساس شاہین افریدے دا ظلمو کم ډیر غزل لیکل کیږي نو د خیبر پسیمه کې هغه برکت لا تروسه پورې موجود دے هغه زور پکې تروسه پورې موجود دے خو یو شیر ما ویل او سو کال مخ کې او پنځلس شل کال مخ کې چې د مردان مثال د دواړو مینس کې ګنڈ دے د مردان مثال د دواړو مینس کې ګنڈ دے خیبر وار تیر کو اوس وار د ملکنڈ دے
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد پروفیسر احمد علی عجز هم په پښتو ادب کې د خیبر د شاعرانو د برخې په حق لر سره تفصیلی خبرې کړې.
د پښتو ادب سره د خیبر ادب ډېر لوی لاس دی. پښتو ادب ډېر لوی غړي او ډېر زبردست اتلان زیږولي دي او په هغه کې چې کوم دی ډېر ښکلي او ښایسته اتلان د خیبر سیمې سره تعلق لري. اکثر زه دا وایم چې غزل په عربو کې پیدا شو، په ایران کې پخړ پوسه شو او روخانیانو کره مسلمان شو، خوشحال بابا کره زلمی شو. نو زدا اکثر وایم چې هغه غزل د حمزه بابا کره پختون شو. حمزه د پختو ادب او په تیره تیره د خیبر ادب هغه لوی هستی ده چې په صدو صدو به د حمزه بابا د شخصیت چې کوم دی را یادیږي. زه کله کله سوچ کوم چې حمزه بابا شاید چې دا ټیک ویلی چې حمزه دا که پس له مرګ وي چې حمزه څه شو زما خاورې به هم چیغې کړې چې دا حمزه د پټېدو بالکل نه دی. د حمزه په شاعرۍ کې ډېر سیزونه چې کوم دی مونږ ته په ګوتو راځي. د حمزه پښتونولي مجازي اش، حقیقي اش، اخلاقیات، غزل، نظم گوئی، تصوف، شهود، وجود، پښتونولي. زه سوچ کوم چې د پښتون ثقافت کم علمبرداری د حمزه بابا شاعرۍ کې ده. هغه به تر اوسه پورې چې کوم دی داسې څوک پیدا نه شي. ما کوز ورته لیمه کړه، زما سر نه ټیټېدو، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. د حمزه بابا شاعري یقینا چې د هرې ډډې نه ګوري نو هغه ځان ته یو مقصد، ځان ته یو معنا، ځان ته یو مفهوم او ځان کې یو جامعیت لري. د هغې وضاحت کول په الفاظو کې نه کېږي. زه به دا وایم چې د حمزه بابا یو شعر باندې سیمینار شوی و، پنځلس کسانو پرې مقالې ویلې وې او پنځلس کسانو بېلې بېلې حوالې د پرې راغستې وې او د هغې احاطه په صحیح طریقې سره بیا حمزه بابا وضاحت وکړو. نو د حمزه بابا مقام چې کوم دی، حمزه د حد د بیدارۍ خو نه دی چې درته وګورم اوده ښکاري کله مزله کله لیمه ښکاري. د حمزه بابا شخصیت دفانه او د هغې د لړوالي خلکو چې کوم دی منلې دی کاغا خپل دی او کاغیار دی. حمزه بابا سدی به تیر شي خو حمزه با حمزه وي او انشاءالله د خپلو کارنامو او د خپلو هڅولو په وجه باندې به تر قیامت پورې چې تر څو پښتانه او پښتون ژوندی وي حمزه بابا به یادېږي.
د حسرت وینو واشو بس د اوښکو نور بهیر کولی ناشو مینا دی اوس لګوي لمبه کړم ما سوځوي مینا دی اوس لګوي لمبه کړم لگوی لمبے کرم ماسوزوی مینا جمیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دس دمرا مین چپ ہر سوا میں سا پرم پکار دے شوگی رے دخپل زنگن دپاس خون کا خود خوب دپارا سا زنگن پکار دے مینا دیو لگری لمبے کما مینا دیو لگوی لمبے کڑو ماسوزوی مینا دیو لگوی لمبے کڑو ماسوزوی مینا دیو لگوی
دلتا یو ډیر ډیر بل کول یو خسته خبر راځي اغا زمونږه لالزاده ناظر شنوار ایچه ده دوی مهستی آغا هم ده خوش قسمتای نا ده خیبر ادب او ده لندی کوتل لسیمی ده حمزه بابا خوایه یادیگی ده حمزه بابا خوایه او ده مراد بابا وینا چه آغا ورطا ده خیبر سکرات ویلی ده او پهاکی ویلی اگرچه او داس استی چه آغا ده افلاتون پا شکل که خاطر او خیبر افریده سقراط په شکل کې پیدا شو نو یقینا چې داغه د خیبر سقراط ته لالزاده ناظر په خپل ژوند چې کم دی داسې شیرونه ویلي چې حمزه بابا په خپله هغه ته ګوته په غاښ پاتې شوی دی د لالزاده ناظر شاعري هم د پند او نصیحت د عشق او محبت یو ډېر ښکلی امیزش دی چې کله خلک د لالزاده ناظر شنواري شاعرۍ ته وګوري او د نالوستي سړي تصور ذهن ته راولي نو حق حیران شي چې الله تعالی په دې سړي باندې څومره لوی رحم او کرم کړی و دا الهام یې په کومه طریقه و یو ځای کې وایي ځوانې ولولې او د وسال نه پرهیز په یو ځای کې وایي چې ځوانې ولولې او د وسال نه پرهیز سم چې پسرلی شو نو روژه را باندې راغله ځوانې ولولې او د وسال نه پرهیز سم چې پسرلی شو نو روژه را باندې راغله او تا خو تکلیف وکړو اسرائیل خفه مشه تا خو تکلیف وکړو اسرائیل خفه مشه ساچ می پچا پسی و ترا باندی راغلا او لالا 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 دخندان پشا لالا 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 دخندان پشا لالا راغلا 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 سو ادرا باندی راغلا سڑے ورت حیران شی د ناظر بابا شاعری په اوبل جے کیوائی کلی د چا گلو تو رسی گی کلی د چا گلو تو رسی گی سلو پزړونو کې نیولې خکولي کولی د چا ګیلو تور سیګي سلو پزړونو کې نیولې خکولي او ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ناظر دستورګو تور منلې خکولي ډېر څنګه دلان ورتا څنګه دل وای ناظر دستورګو تور منلې خکولي او دا شیر خو ګوري چې په څومره خکولي او خستان داس کې هر وګړی خود مختار دی څوک بے سکا څوک بے سکا هر وګړی خود مختار دی سوک بے سکا سوک بے سکا دچا سور سرکار دے سوک بے سکا سوک بے سکا دا زمون ناظر شنواری بابا دے چی دا او دا سی دیر خکولی شیرونا چی دا غی طول دوڑا دیوانو تی ڈکتی بلی او دیر لوی هستی زکل کل وای ما چی کچرا خاطر پردی من نوی نو خودی خبر چې د پښتو شعر او ادب به چرته رسول او دا خبره حمزه بابا په خپل هم په جون کې کړې وه مصری خان خاطر هغه خاطر چې مونږ د کیټس نه هم چې کوم دی غوره ګڼو په منظر کشای کې په پند و نصیحت کې او بیا په مجازي عشق کې خو داسې نادرې ملغلرې درولې چې انسان ورته یقیناً چې ګوته په خوله او ګوته په غاښ دی ځکه دا وایم چې شلمه صدی کې د رحمان بابا په شان د سلاست په لحاظ سره د خاطر ته څومره شهرت حاصل دی دا به ډېر کمو شاعرانو ته چې کوم دی حاصل وي دا هم د غور وړ خبره ده چې مصری خان قاطر هم نالوسته او د الهام په شکل کې به الله څومره مهربانه وو. زه کله کله د مصری خان قاطر دغه شعر ډېر ښکلی او ښایسته انداز کې هر چا ته وایم چې سړی ورته حیران شي. خلک چې نه خولي نو ګوري ورته، خلک چې نه خولي نو ګوري ورته، تا چې مخ پټ کړو نو گزار دې وکړو، خشو لړیرا چې انکار دې وکړو، زما د واړه مودې کار دې وکړو. او دا خبره خو هم واوري چې په کوم ښکلي او ښایسته انداز کې د ساده والی د سلاست په لحاظ سره د خاطر دی الفاظو ته وګوري سړی، نو یقیناً چې دا شعر چې کوم دن چاټک ویلی، چې شعر هغه وي چې زه بل زړه کې لار جوړ کړي، لکه سترګو کې د یار چې مې کجل دي، د خاطر شعر اورېدل دي او ذهن او زړه ته پریوتل دي. لکه چې دا وایي چې یو ځای کې وایي چې خاطر یار دې په خیبر کې اوسي، خاطر یار دې په خیبر کې اوسي ټوله دره د سپیلنو ډکه شه، خاطر یار دې په خیبر کې اوسي ټوله دره د سپیلنو ډکه شه. زه حیران دایم چې د خاطر دا څومره ښکلی ښایسته صنایع بدایې په داسې عجیبه انداز کې باد شومه، د عشق د ګړنګونو په سرونو پرېوتم، د لرې وطنونو په سرونو درېغه چې دا ستا د اننګو خوله وم زه وې پرخې ته چې ګورم د ګلونو په سرونو. د دنیا ټول خلک نن چې څونه پښتانه د رباب منګي څومره هم چې کوم د مجلس کوي، نو په هغه مجلس کې به یو د خاطر کلام خامخا خلک اوري. د خاطر کلام د ژبې او د ذهن نه اوزي او د بل ذهن او زړه ته ننوزي. یقینا چې د هغه سحرانګیزه شاعري به د خیبر ادب کې ډېر لوی لاس لري. بل خبره چې خیبر افریدی دی، خیبر افریدی زموږ د ځوان کل یو داسې ښکلی او ښایسته انداز کې شاعر دی چې د هغه د پښتون کلچر، د هغه ثقافت، د هغه پښتونولي او ورسره ورسره زموږ دودونه رسمونه لکه د حمزه بابا په خپله شاعرۍ کې ډېر په ښکلي او ښایسته انداز کې ځای کړی دی. پښتون چې وي ټوپک او زغره توره به ورسره خامخا وي، خو دا توره او زغرې زمونږ د بدی علاماتو. دغه علامتونه مونږ پښتنو سره چې کوم دی تړلی وو، خو خیبر په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې دا خبره کوي چې که سړی محبت وکړي نو بیا د ټوپک او د تورې نه سړی لاس په نامه شي. لکه خوشحال بابا یو ځای کې ویلي وو چې ماشو کوتا مرای اوس خوشحاله، د خانه د تورې کار نشته پیش کې. خو ورپسې زمونږ خیبر پردی بابا وایي، محبته ستا به نور فیدې هم وي، محبته ستا به نور فیدې هم وي، کړي زما اوږې د سپکې له ټوپکه، محبته ستا به نور فیدې هم وي، کړي زما اوږې د سپکې له ټوپکه. او په بل ځای کې وایي، ډېر ښکلي خوسته وا به نخلي، وا بخلي حجاب د موجوداتو نه، وا بخلي حجاب د موجوداتو نه، خوښ مشو قلم، خوښ مشو قلم د تیغ او زغر نه. په څومره ښکلي او ښایسته انداز کې قلم د زغر سره تشبیه ورکول د تیغ او زغر سره، دا یقینا چې ډېر زبردست او ښکلي ښایسته. چونکه خیبر ډېره موده د زلمیتوب پوخ عمر ته رسېدلی وو، او شاید چې همدغه خبره په دغه موقع باندې ویلي وي، ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې، او هغه دا ده چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه، شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه. خیبر هغسې نسکور دی په اجره کې، د اجرې کلچر حمزه بابا هم ډېر زیات یاد کړی دی. خو دا چونکې یو اټل حقیقت دی چې شاعر د کام سترګې وي او د خپل ماحول چاپیر چل اکاس وي، نو که حمزه بابا وي او که خیبر پردی وي، اجره زمونږ د پښتنو یو ډېر ښکلی او ښایسته سوشل کلب دی چې مونږ ورته په انګریزه کې دا هم ویلی شو. نو خیبر افریدی چې څومره شاعري کړې ده، ډېره ښکلې او په زړه پورې، زیات تر پکې د مجازي عشق، ورپسې ورپسې چې کوم دی د پند او نصیحت هم بسر کې په نظر راځي، اخلاقیات پکې هم شته. د دې نه علاوه پښتونوالی زموږ دودونه د خیبر ادب دغه څلور ستنې په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې مونږ ورته ګورو، دغه څلور ستنې چې د خیبر ادب نه وځي، نو د خیبر ادب دغه ښکلی باغ به ډېر خوار او زار شي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی د امیر حمزه خان شینواری ژوند، فن او شخصیت ته کتنه کړې، او دی وایي
د حمزه بابا ژوند خو بالکل لکه د لمر ښکاره دی. د پلواڑگی کې چې پام اصطلاح کې ورته مونږ لواڑگی یو، په افیشل ریکارډ کې لنډی کوتل دی. پاغې کې د ملک باز میر خان کرا په ستمبر کال 1908 کې پیدا شوی وو، بیا داغه وخت په مطابق رسمی علم یې په لنډی کوتل کې حاصل کړی وو. خو په ابتدا کې ورسره یو داسې واقعه وشوه چې د سکول د سبق نه زړه تور شو. داغې په هکله بابا په خپله وایي چې زه چې ټلۍ د مدرسې واورم راته شپېلۍ د اسرافیل یاد شي. هغه مروجه علم بابا حاصل نکړو، خو په خپل د مطالعه دومره وسیع وه چې هغې ته اوس مکتبونه، پوهنتونونه او ادارې حیرانې دي چې دغه مطالعه ډېره زیاته وسیع وه، او دغه خپل زرخیز فکر په وساست هغه دومره علمونه حاصل کړل چې مثال یې نشته دی. بیا اول اول بابا پوردو کی شاعری کولا، د د یو پیر صاحب سید عبدالستار شاه بادشاہ داغه په وینا بابا پختو ادب تراغه په پختو کې شاعری شروع کړه. لکه هغه وخت د پیر صاحب دا وینا وا چې حمزه بابا په پختو کې، چونکی پختو چې کومه دغه ته ضرورت دی د حمزه بابا غوندې شخصیت، او که دوی په پختو کې لیکل وکړل نو نه صرف به دوی خپل نوم وګټي، بلکې پختو شاعری، پختو ادب، پختو ثقافت، پختو ژبه دا به هم د ترقۍ ګامونه واخلي او په عالم کې به مشهور شي. د هغه پیر صاحب پیشنګویي یقینا چې رښتیا ثابته شوه، او بابا دا سلا زوال شاعری وکړه چې دا د هر زمانه، د هر دور، د هر قوم، د هر مذهب د پاره دا افاقي دا افاقي فکرونه لري. خو چونکه بابا په پښتنه قبیله کې پیدا شوی وو، نو هغه که د پښتون پښتون ناره وهلی دي، نو دا د قومیت فطری جذبه هم وا، او دا د فطرت مجبوری هم وا. ځکه چې بابا په خپله وایي چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې اے خلکو، ما تاسو په شعوب او په قبایلو کې تقسیم کړی د دې لپاره چې ستاسو پیژندګلی وشي، کړي په تاسو کې د ټولو نه خبر یا دم هغه دی چې زیات تقوادار وي. نو حمزه بابا دا فکر لري چې چونکه اسلام او پښتو دواړه 80% یو قسم مضمون یو قسم روایات او یو قسم رسم و رواج لري د یو بل نه په فرق نه دی نو اونه اسلام چې کوم د قومیت مخالف دی نو ځکه حمزه بابا چې کوم د پښتون نارا هم والا کني هغه په خپل وای چې کوم مارغه د معرفت او د حکمت وو کوم مارغه د معرفت او د حکمت وو چې په جال د تخیل کې د ګیر نشو استا پیغام خو افاقی او همگیر وو ستا پیغام خو افاقی او همگیر وو خو په دې کې هم پښتون درنه هیر نشو نو حمزه بابا په هغه وخت کې د پښتو ادب د پاره چې هغه نظر وزغلولو پښتو ادب ته نظر وکړو نو په پښتو ادب کې د ناول کمای وو په پښتو ادب کې د ډرامې کمای وو په پښتو ادب کې د سفرنامې کمای وو په پښتو ادب کې د رپوتاژ کمای وو د داستان کمای وو د غزل کمای وو د نوي نظم کمای وو د نثر کمای وو نو دغه ټولو ته حمزه بابا ملا وتړله او په وار وار هر هغه شی ولیکلو چې هغه د نورو پښتنو لیکوالو لپاره د لارې مشالم شو او د هغوی یو تحریک هم ملاو شو
اشنا پو محبت کی حبک ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حبک ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہ مرتنا مرحلے او شرمے دلی اخیر میں دہ مرتنا مرحلے او شرمے دلی روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
پدې کې د بابا دوا ناول ډېرې زیاتې مشهورې دي نوې چپه او نوې پښتون دغه سره د بابا سفرنامې دي حمزه سفر کې د حجاز وینو هم زد پښتون د قافلو سره زم د حجاز په لور داغو یو بشپړ و یو زبردست علمی سفرنامه دا دغه سي د کابل منظومه سفرنامه دا شاغه په شعر کې لیکل شوی دا او 900 شعرونه لري هغه هم چاپ دا د دین علاوه پغه زمانہ کې با عام خلکو دا ویل چې پښتو چې کوم دا د دوزخ ژبه دا پښتو چې کوم دا غیر خلکو ژبه دا نو بابا یو داسې تحریک چلولو چې وای اغیار چې د دوزخ ژبه دا وای اغیار چې د دوزخ ژبه دا زب جنت ته د پښتو سره زم دغه فیصلی یا دغه خبره یو داسې شعوري تحریک په پښتنو کې خور کړو چې د هر پښتون لیکوال د پښتو سره د زړه نه بینه شو او هغه ویاره چې د چانه اورېدلې وا چې پښتو د دوزخ ژبه ده نو هغه یې شاته کړه او د پښتو د ترقۍ په لورې ګامونه واخیستل او د پښتو د پاره یې هلې ځلې شروع کړې نن ډیر داسې لیکوال شته چې هغه دا وایي چې کدا شیر مونږ ته مخه ته نه راغله نو مونږ په پښتو کې لیک نه کړي. لکه د سوات یو لوی ادیب دی محمد پرویز شاهین، هغه وایي چې ما په وړمبي ځل دا شعر واورېدو نو ماته دومره جذبه او دومره قوت راکړو، او هغه نن سبا په پښتو کې یو لوی لیکوال دی. دغه سې دغه زمانه نور داسې لیکوالو، نو بابا چونکې د پښتنو فطرت د پښتو سره د آشنا کولو دپاره ډرامې ولیکلې چې کومې د ریډیو پاکستان په خبر نه نشر شوې دي. په یوه زمانه کې د آل انډیا ریډیو پښتو څنګه او په پېښور کې په هغه زمانه کې هم دا نشر کېدې. بیا حمزه بابا یو پښتو فلم لیکلی دی وړمبی لیلا او مجنون، چې دا په کال 1900 سلوختم کې شروع شوی و او په کال 1920 کې مکمل شو. د پښتو وړمبی فلم و، کیسه هم د بابا وا او سندریم د بابا وی زمال علی چینار دے نارنج اولی ولی قاسم لیلا ما تکڑا دا سینور دا وقت اغری نو بابا چی کم دے پا هر یو طرف د پختو د خدمت پا اساس د پختو د مینی پا هر یو سانگ تلاسا چولی دے پا غی کی نوم پیدا کرے دے.
دا حمزہ بابا کی مشہور دا سیو نظم رات ہوئے دا سو
حمزہ بابا یو نظم دے پختو، هغه وایي چې پښتو د ننګ او شجاعت نوم دی، پښتو د ننګ او شجاعت نوم دی، پښتو د پت او د غیرت نوم دی. پښتو یوازې یو ژبه نه ده، پښتو یوازې یو ژبه نه ده، د یو تهذیب او ثقافت نوم دی. او پښتو خو مرسته د مظلوم سره ده، پښتو خو مرسته د مظلوم سره ده، او د هر ظالم نه د نفرت نوم دی. او پښتو تورسرو ته درانه کتل دي، پښتو تور سرو ته درانه کتل دي، د پیغلو جونو د عصمت نوم دی. او پښتو د دین او د ایمان نخه ده، پښتو د دین او د ایمان نخه ده، د دیانت او شرافت نوم دی. او پښتو بی وزلو ته پناه ورکول، پښتو بی وزلو ته پناه ورکول د قربانۍ او د همت نوم دی. او پښتو د تورې نصر نه ګرځول، پښتو د تورې نصر نه ګرځول، دا د جرأت او شجاعت نوم دی. او پښتو ملما نمال و سر زارول د محبت او سخاوت نوم دی. دا د حمزه صاحب نظم دی. بابا ان په داسې دور کې غزل لیکل شروع کړل چې هلته چا د غزل د لیکلو تصور هم نشو کولی. او بیا بابا لکه مونږ څنګه په خبرو کې وویل چې بابا یو ماهر نفسیات و، هغه چې د پښتنو نفسیات جج کړل و د هغو د نفسیاتو امتحان یې واخیستو، نو هغه ته دا خبره چې کوم دی تصدیق شوه چې پښتانه د خپلې خاورې سره ډیره مینه لري، د خپلې خاورې د خوشبویو سره مینه لري، د خپلو غرونو سره مینه لري، د خپلو سیندونو سره مینه لري، د خپلو روایاتو سره مینه لري. دا جرګه، دا مرکه، دا بدرګه، دا چې کوم دی ننواتې، نو دا بابا را واخیستل. او بابا چې کوم دی پښتو غزل ته ورکړل، نو دا غزل چې کوم دی بیا د پښتنو د مزاج او د فطرت په مطابق و. نو پښتنو ورته ارکلی وویلو او ډېر په شاد اومد یې قبول کړو. نن چې کوم دی داسې شاعر نشته چې د غزل سره مینه نه لري او نه غزل لیکي. لکه د مثال په طور چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، چې لوز وکړي بیا یې نه ماتوي، په ژبه کلک وي لوی واړه پښتانه. او زلفې کمسای کمسای ښکلا ګڼمه، زلفې کمسای کمسای ښکلا ګڼمه، ولې دی وي خوارواره پښتانه. او ګله بې پت لکه د پرخې نه یم، ګله بے پت لکه د پرخې نه یم، چې بدن مر د پلوشو سره زم. حتی دا نو دای و داسې سایکالوجي وای او داسې نفسیاتو چې دا بالکل پښتنو په زړه کې ځای کړل. او د دې سره هغه د مینې اثر و چې هر پښتون لیکوال اوس د غزل سره مینه لري. او خو هغه معاصرانه چشمه کو ته وایي، نو کلندر مومن صاحب وویل چې یاره کلندر ته دعاګانې کړه، یاره کلندر ته دعاګانې کړه، اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی. نو د حمزه بابا غوندې فکر ته چې دا خبره ورسېده، نو هغه مسکی شو. بیا په خندا خندا کې وویل چې لا خو د حمزه تخیل تت نه دی، لا خو د حمزه تخیل تت نه دی. او چا ویل چې پښتو کې غزل چرته دی؟ دې کې هغه شاعرانه تالی هم ده، خو حقیقت پکې هم دی چې دا د حمزه بابا په هغه چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، او ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د خیبر د باړې تحصیل یو ځوان شاعر او لیکوال ثاقب پردي سره مو خبرې کړې او د باړې د شاعرانو حال مو ترې اخیستی. نو راځئ چې د هم واورو.
مننه کوم فرهاد شنواری صاحب. که موږ باړې ته راشو نو په باړه کې هم یو شمیر شاعران چې دي هغه تیر شوي دي او په موجوده وخت کې هم شته دی. ځکه ذکر وکړم د خدای بخښلي نور محمد جگر افریدی یو ډیر نوموړی شخصیت هغه د پښتو شعر او ادب په میدان کې تیر شوی دی او تل پاتې نوم بلري په پښتو ادب کې تر څو پورې چې د پښتو وي. نو د دوی نوم به هم وي پکې د حمزه بابا سره دوی ناسته کړې وه، د هغې شاګرد پاتې شوی وو او دغه شانې کومونګه بیا د هغې مشر ورور وو امیر محمد ساغر افریدی، هغه هم ډیر ښه لیکونکی وو، یو ښه افسانه نگار وو. جگر افریدی که څه هم په غزل کې زیات کار کړی دی خو د هغې په مقابله کې کومونګه امیر محمد ساغر افریدی واخلو هغه په آزاد نظم کې هم کار کړی دی، په افسانه کې هم کار کړی دی، سفرنامه هم کړی دی. همدغه شان چې موږ را تیر شو جدران منتظر افریدی او خودی دی وبخي ډیر ښه کار کړی، ډیر زیات لیکې کړی دی او په خصوص توګه غزل ته داغي هم زیاته توجه و، یو شمیر کتابونه هغه هم لیکلي دي. دغه شان کومګه بیا راځو په ژوندو شاعرانو کې وګورو نو حاج کندهار افریدی دی، دوی هم سفرنامه هم لیکلي ده، شاعری هم شته دی او اوس لګیا دی خپل کتاب هم چاپ کوي. په زلمو شاعرانو کې کومګه ذکر وکړو نو حاضر افریدی دی، ډیر یو چمتو لیکونکی دی او ډیر ښه لیکي او دا غ رنگ کوم وګورو نو د خاطر افریدی او د حاضر افریدی په کلام کې راسره ډیر زیات مماثلت راځي. دغه شانې پکې خیالمند افریدی دی، میا جهان خیالمند افریدی شو، دغه شانې امید افریدی دی، چراغ افریدی دی، فراق افریدی شو. په طنز او مزاح کې کوم وګورو نو دلته کې زمونږ سره دریاب افریدی دی. یو شمیر شاعران دی په خپل مقام باندې دوی لګیا دي د پښتو ژبې خدمت کوي. تاسو د ادبي ټولنو هم ذکر وکړلو، یو شمیر ادبي ټولنې هم دلته کې شته دي، د پخوانه دي اوس هم دي او نوي زلمی لیکوال چې دي هغه لګیا دي. ادبي چې کومې ټولنې دي هغه لا ترویج ورکوي او دغه شان نوي نوي ادبي ټولنې مخې ته راځي. زه به د خپل تنظیم ذکر وکم، یون ادبي او فلاحي تړون، هغه هم تقریبا د کال 2012 نه لګیا ده. نه یوازې په ادبي هلو ځلو کې دي خپل ونډه لري بلکې فلاحي کارونه هم ورسره کوي. دغه شان خیرخوا پښتو ادبي جرګه ده په باړه کې، باړه ادبي ملګری دي، یو کمبر پښتو ادبي جرګه ده، حمزه ادبي لخر دي، یو شمیر ادبي غونډې دي چې غی لګیا دي خپل کار یي دوامدار کړی دي او لګیا دي د پښتو شعر او ادب خدمت کوي. زه هم لګیا ما تقریبا د کال 2001 او دغه شې دي وخت نه شاعری کوم، لګیا ما که زه هم سلګه موده وشو شپږو میاشتې بلکې تر کار پورې چې د جمود د حالاتو د وجې نه لګ اثر شوی دي، خو بیا هم اس شعرونه در سره شریک کوم. لګ زړه شعرونه دي داسې دي چې او د بخت مې بیدار شي ته به ګوري، او د بخت به مې بیدار شي ته به ګوري، زړه هغه به زما یار شي ته به ګوري، او د زړه وینې ورکوم د مودونه، د زړه وینې ورکوم د مودونه، دا چمن به ګل ګلزار شي ته به ګوري، او کړم را جوړ به ورته سړک باران د اوښکو، کړم را جوړ به ورته سړک باران د اوښکو، او جانان به مې ایثار شي ته به ګوري. اخیری شعر به درته ووایم چې داسې ټول عمر ساده باده بنی، داسې ټول عمر ساده باده به نه وي، ستا ثاقب به ډېر هوښیار شي ته به ګوري.
مرحوم لالزاده ناظر شینواری د شاعرۍ او کار پاړمو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق سره خبرې کړې.
زه خیال کوم چې په پښتو ادب باندې چې د خیبر د خاورې کوم احسانات دي دا هغې نه قطعا انکار نه شي کېدی. که فرض کمونږ د مصری خان خاطر خبره کوو، که فرض کمونږ د حمزه بابا خبره کوو، دغه رنګ بیا د ناظر شینواری خپل یو ډېر جوت او ښکاره مقام دی. خو زه به دا وایم چې د بده مرغه ناظر بابا ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی د پښتنو لاړه کوم چې د هغه حق دی. د دې زما په خیال باندې بنیادی وجه دا ده چې حمزه بابا ته میډیا ډېر پروجیکشن ورکړی په خپل ژوندانه کې او د مر نه پس هم. بنیادی خبره ده چې کله یو لیکوال ته یو شاعر ته میډیا لار ورکی او هغه په خلکو باندې وپیژني نو خلک ډېر زیات وپیژني. ګنې اوس هم زه دا خیال کوم چې په خیبر کې ډېر ډېر ښه شاعران شته، خو چې کله هغه میډیا ته نه راغلي نو خلکو ته هغه عمره معلومات هغه په حق نه شته. د حمزه بابا او د ناظر بابا چونکه اثر هم یو دی، زمانه یو ده او یو ځای پاتې شوي دي، نو لکه څنګه چې عامه اصطلاح ده چې کله یو ډېر لوی نوم ستر نوم نو بیا په هغه اثر کې واړه نومونه شي. موږ ناظر بابا ته وړوکې قلم نه شو ویلې، قلم په یو حواله باندې ورته وړوکې نه شو ویلې. خو بیا هم دغه خبره ده چې نړیوالو یا ټولو میډیا یا ټولو خلکو فوکس کړی په حمزه بابا باندې. او بل خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې که حمزه بابا د لوړګي نه پېښور ته نه راغلی لږ مشته شوی نه وي نو هغه ته به دومره موقع په لاس نه ورغلی. نو که فرق زه خیال کوم چې ناظر بابا هم په پېښور کې مشته وی د لوړګي په مقابله کې، نو زیات په هغه ته موقع په لاس باندې ورغلی وي، د هغه شعر به خلکو اورېدلی او خلک به د هغه خبر شي. اوس که تاسو فکر وکړئ د ناظر بابا د شعر قد او قامت چې دی هغه خاطر بابا ډېر زیات دروند دی، ډېر زورور دی، خو خاطر ته بیا میډیا لار ورکړې ده نو خلک خاطر بابا پېژني. دغه بنیادي وجه دي. د شاعرۍ په اړه باندې د خیبر خپل یو رنګ دی، خپل یو آهنګ دی، او د خیبر ټوله شاعري چې دغه د پښتو پښتونولۍ د رومانیت نه چاپېره چولي دا دغه خاورې خپل مزاج دی. نو لکه څنګه چې تاسو د حمزه بابا یا د نور شاعرانو د خیبر د شاعرانو د شاعرۍ تعین کوئ، نو ناظر بابا هغې کې زه به دا خیال کوم چې هلته په مشته شاعرانو کې بیا هغه د هغې سرخیل موږ ګڼلی شو چې هلته چې کوم مشته شاعرانو حمزه بابا هم د پېښور هم د ډیلي هم د لوړګي، بلکې زیات پېښور او د ډیلي او لږ د لوړګي، لکه د بیماری په حال کې بیرست وختونو کې هغه لوړګي ته لاړو. یعنې زیات ژوند چې د هغه بدل ته کې، بلکې دا به ووایم چې د هم د پېښور وجوه چې بابا زه حمزه بابا یادو چې هغه د فلمونو لپاره هم لیکل وکړ. یعنی هغه ته ټولې لارې اخلاص شوې. هغه په ریډیو پاکستان پېښور کې د یو سکرپټ رایټر په حیث باندې هم کار وکړو، هغه ډرامې هم ولیکلې. خو کاش کې ناظر بابا د میډیا د لارې یو لار موندلی وای نو نن به د حمزه بابا لر کې انکار نه شي کېدی. خو زه دا خبره کوم چې متاسفانه باید چې زموږ ټول لیکوالان چې څومره پوهان چې دي په دې موقع دا خبره کوم چې هغې د دومره لوی شاعر په ژوند باندې خپلې لیکنې وکړي، څېړنې وکړي، د هغې هغه شعر په خلکو باندې وپېژني او خلکو ته دا پته ولګي چې په دې خاوره کې ډېرې ملغلرې پټې دي، ډېرې ملغلرې رشته چې ورکې وړې را ښکاره ملغله ناظر بابا هم ده. زه چونکه زما تعلق د ریډیو سره دی او د ناظر بابا یو لږ څه شاعري مو سره ریکارډ شته دی، خو زه فکر کوم چې عمدغه شاعري ته چې ګورو نو په هغې باندې د خپل عصر هغه عصر چې دی هغه جوت کاری هم د یو فکر خلک دي، د خلک او دې خلکو ته هم هغه د پښتونولۍ د غیرت د مینې کم پیغام چې ورکړی دی په دغه خړه دشته کې په دغه خړو خاورو کې، نو هغه یکسانیت لري خامخا. که فرق تاسو دغه موازنه کوئ د کمو قافیو د کمو ردیفونو استعمال چې دی، ردیفونه خو نشم ویلی، خو خصوصا د خیبر چې کمه قافیه ده نو عمده قافیه ناظر بابا استعمال کړې ده. بیا ما خبر لرازم په دغه خبره باندې چې نن به ناظر بابا په ډېر نور جنگ مقام باندې، خو نن په دې ورځ باندې زه دغه یو غږ کوم ټول میډیا ته چې هغې د دومره ستر لیکوال د ژوند په اړه باندې څېړنې وکړي. او دا زموږ اتلان دي، دا زموږ سرخیلان دي. لالزاده ناظر شینواری چې دی نو هغه عام نوم نه دی، بلکې ډېر لوی نوم دی.
د لالزاده ناظر شینواری د شاعرۍ په اړه لیکوال شیرعالم شینواری خپل تبصره صدا سپرا کړه.
لالزاده ناظر شینواری چې کوم دی د حمزه بابا نږدې رشته دارم، او ټول نه لوی خبره ده چې د حمزه بابا نه پس د اصلاح په حواله سره او د شعر او ادب په حواله سره یو داسې زلند نوم دی چې هغه نه صرف خیبر بلکې په ټوله پښتونخوا کې د ډېر زمانه نه پیژندلې نوم دی. په پښتو ادب کې په نثر کې هم او په شعر کې هم هغه تقریبا ډېر بهترین شاعران پیدا کړي دي، هغې له اصلاح کړې ده او ایون د افغانستان نه به هم شاعران راتلل او د ناظر شینواري نه به د خپلو شعرونو اصلاح اخیستل، هغې له به کرکشن کولو. نو زما په نظر باندې هغه د حمزه بابا د شعر نه بالکل جدا رنګ او جدا انداز لري، هغه کې ډېر زیات مانویت ته او ډېر زیات نفسیاتي رنگ هم دی او هغه د تصوف پرنګ کې انغخته خداغنه لګون دی، جدا رنگ دی. ناظر بابا یو شعر دی، د تور مازی په وینو سرخ کاری، د مستقبل د قدمونو سوري. نو ما هغه نه تپوس کړو چې تاسو د دې څه مطلب دی، هغه یو انقلاب طرف ته اشاره کوله، یعنی افغانستان کې چې کم کېدونکي حالات. نو دا یو چې دا کله کله داسې اوږي چې یو شاعر یعنی د فضا سره یا د حالاتو سره خپل خیال هم خیال کی، خو کله کله داسې هم کېږي چې هغه د خپل شعر نه نور خلک بدلول غواړي. نو ناظر بابا کې دا دواړه رنگونه چې هغه نور خلک هم بدلول او په خپل هم بدلېدلو. نو زما خیال دی چې داسې ډېر شعرونه دغه په شاعرۍ کې داسې ډېر رنگونه شته. زما په خیال داسې خیبر کې داسې شاعران بلکې په پښتنو کې داسې ډېر شاعران شته چې هغې باقاعده لیک لوست خو نو خو غیر رسمی لیک لوست هغې د حمزه صاحب د هم نشینۍ په وجه باندې او شعر او ادب سره هلته کې چې کوم موجوده فضا وه د هغې په وجه باندې هغې لیک لوست زده کړلو او باقاعده بیا زده کړه وکړله. هغې نه پس اگر چې هغه باقاعده مدرسې ته خو نه وتلی، خو یو فکری مدرسې د حمزه بابا مدرسې سره هغه وابسته شوی ضرور و او هغه د سید ستارشاه پاچا په محفلونو کې هم ناست و، خو هغه یو جدا رنګ خپل فکر لرلو. یو خدا چې کله د هغې کتاب چاپ نو نو د هغې قلم د هغې وخت په مختلفو جمهوري اسلام لار جون داسې مختلف رسالې په پښتو کې چې هغه هغه کې دغه کلام به چاپ کېدلو او د هغې نه پس چې کله بیا د کلام چاپ شو د مزل په نوم باندې د کتاب راغې د خپل جون کې چاپ شو، نو هغې مختلف قسم ایوارډونه بیا هغه واغستل. مثلا چاچا کریم بخش ایوارډ چې سوات کې به د یو ادبي تنظیم ورکولو، نو هغه ته په ړومبی انعام د پښتو په شاعرۍ کې هغه ته د هغې په ړومبی کال باندې ملو شو. داسې د عباسین آرټس کونسل انعام هم دته ملو شو، دا هم یو لوی اعزاز دی د پښتو په شاعرۍ کې، یو سرکاري اعزاز دی. هجر ایوارډ چې کوم دی، دا هم د کتابونو یو ایوارډ دی چې د پاکستان ادبیاتو طرفه ورکړل کېږي. او داسې نور مختلف قسم تنظیمونو ایوارډونه د قطر کې هم ایون داسې پښتو ادبي مرکزونه دي او تنظیمونه دي چې هغې ایوارډونه دې مزل ته دغه شاعرۍ ته ملو شوي دي. پړاوونه چې کوم کتاب دی هغه د بل دور شاعري ده، د روس دور شاعري ده. نو په هغې کې چې کوم مزل کې یو فکری سفر روانو هغه په پړاو باندې بیا ختمیږي، بلې چې دا د مرګ نه پس شاعر شوی کتاب دی. نو دا ښکاري چې بابا چې کوم فکر کولو بنیادی طور سره د هغې منزل ته رسېدلی دی او په پړاو کې پوره شوی دی، خو په دې کې هم د فکر یو تاثر ضرور موجود دی، یو پیغام ضرور لري او دا اوریدونکي نه ښکاري. سقراط په دې باندې چې کته سو تاریخ ګوره، نو سقراط بنیادی طور سره لیکچر به ورکول، هغه سره به شاګردانو هغه به روانو یا به ناستو، نو هغه سره به شاګردانو هغه یو تلونکو روان استاد چې هغه په مختلفو وختونو کې خپل شاګردانو له لیکچرز ورکول او درسونه به ورکول. نو ناظر شینواری تم د ملکه حاصله و چې د حمزه سره په غیر موجودګی کې به هغه نه شاګردان چاپیرو هغه به کار کول، خو کار نه پس به چرترالو په بازار کې به ناستو په هوټل باندې، نو هغه به د پښتو ادب په حواله سره شاګردانو ته په مختلفو سوالونو جوابونه ورکول. نو ځکه ورته د خیبر سقراط خطاب ورکړی شو. زما خیال دی شعرونه خو ډیر دي، خو ماته یو شعر داسې را یادېږي چې ناظر بس کوم دنیا نه لیدې چې نابینا ته سترګې واړوم.
د مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د جمرود زن شاعرانو هلتا موجود یو مشهور شاعر ریاض اپریدی په قربتوب خپل کلامونه ریکارډ کړي، نو راځي چې دا هم واورو.
زیم ریاض افریدی د غزل مطلع عرض ده، خبره چرته وا او چرته لاړه، خبره چرته وا او چرته لاړه، د خیر نه ډکه وا او شرته لاړه، راغله زما د مرگ خبر غلط وو، راغله زما د مرگ خبر غلط وو، چې ژوندی ولیدم بیرته لاړه، او ما ورته وکړله خبره د راز، ما ورته وکړله خبره د راز، هغې او شور جوړ کړو بهر ته لاړه، چې مجنون پکې ونه لیدلو لیلا جنت پری خو سکر تلاڑا سحر خکارش و ماخام فناش و سحر خکارش و ماخام فناش و دنمر شغل و واپس نور تلاڑا مننا جی ڈولے کی وی اپریدی آشنا ڈولے کی وی اپریدی آشنا زمونگ دمینی کیسا سر تلاڑا اس دمخ کی کلام دا اور اولو دا پارا اس دمخ کی کلام دا اور اولو دا پارا محترم کیس افریدی سیب تخواست ہے چی خپل کلام آوروی کیس افریدی سیب
ڈیرہ جاتا مننا دے غزل مطلب ستاپ وادو کی زندگی تیروم ستاپ وادو کی زندگی تیروم سمر سختو کی زندگی تیروم مننا وایم چی درشم او کنا کلیتا وایم چی درشم او کنا کلیتا دے ارادو کی زندگی تیروم مننا مننا او استاد راتلو په انتظار انتظار استاد راتلو په انتظار انتظار په تور شپو کې زندگی تیروم او نه یارتا نه پسر لوکړم خوشحال نه یارتا نه پسر لوکړم خوشحال بس حادثو کې زندگی تیروم او لروایاتونه وتلې نشم لروایاتونه وتلې نشم په پښتنو کې زندگی تیروم
دا محترم کې سفریده سی چې خوندور کلام مو تری اوریدو اوس د کلام د اورولو د پاره محترم عبید جان سمر سپ تخواست چې خپل کلام واوري
د غزل نمخ کې او دوه شیرونه چې سمره نادان وی چې او خيار نشوي سمره نادان وی چې او خيار نشوي زړه چې د حسن خبردار نشوي او مینه دی رو رو سوزوي سمره مینه دی رو رو سوزوي سمره لوګي لوګي شوي خوانګار نشوي غزل لے چھے پردی خو پریگ دا خپل من خپلیگی پردی خو پریگ دا خپل من خپلیگی حیران یم خلق چھے پس خپلیگی او شیر دے چھے غریبی راغلا نو لاڑل یاران چھے غریبی راغلا نو لاڑل یاران نمی وسنوی نزاڑ خپلیگی بل شیر دے پرشتہ خپل شی پا دنیا کی خلق پرشتہ خپل شی پا دنیا کی خلق مین پا خپلو کی پا زڑخ پلیگی او سترگی می وجنی ہم بانا می وجنی سترگی می وجنی ہم بانا می وجنی نمی سترگی او نبانا خپلیگی سا عجیبہ دا زمانی دستور دے چرت خواگا چرت تراخ خپلیگی آخری شیر دے سمر مکڑا تری امید دا خپلوے سمر مکڑا تری امید دا خپلوے چرت کی سخ کانی دا غرخ پلیگی
لگن نظر سحر کھلے ہوا یا لگن نظر سحر کھلے ہوا یا رٹ لی لگ میل مانا پختانا سنگا یو زائی شل پختانا پختانا رٹ لی لگ میل مانا پختانا سنگا یو زائی شل پختانا 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 پختانا